امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امريكا غاگ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امريكا غاگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او یو مرکه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخل وال سره لرو هله د خبرونه تر پای واوري خو اوس په دې سات خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
السلام علیکم د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډي همکاري ټینګار کړی خو په حال کې په افغانستان کې د هندوستان رول او افغان حکومت سره د دغه هیواد همکاري مهمه بللی پینټاګان د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل تازه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ټینګلې بللی او زیاتوي سره دی چې د امریکا متحدات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شته ستونزو لکه د ډیورنډ کرښې د امنیت په اړه ګډ کار کول خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخه نیولې ده پینټاګان وایي سره له دې چې پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د سخت دریځو پټنځایونه ویجاړ کړي دي خو د اکاني شبکې په څیر یو شمېر سخت دریځې ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د امریکا شخص ډیوه رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې اوسني او پخواني طالبان توپیر لري هغه ول
په افغانستان کې جنگ یا جنگیالی چې دی خصوصا وسنی طالبان هغه طالبان نه دي چې ملا عمر طالبان دي هغه اضافه تر دینی ملاحظات لروده په دې کې اوس دینی ملاحظات دي څه پکې فرصتونه دي څه پکې زړه بداوي دي څه پکې ویره ده څه پکې د مخدره موادو فاکتور دی څه پکې بیرونی لاسونه دي نو دغه ټول مکس دی
د شغلی زخیلوال په وینا د سولې په بدل کې باید طالبانو ته په قدرت کې برخه ورکړل سي او عمومي بخښنه باید خامخا پکې شامل وي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د افغان ډیپلوماټ وای چې کابل او اسلام آباد له ملګرتیا پرته بل لار نه لري د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ امریکا ته د هغه په کول متوجه د نړیوالو خطرونو پر ضد خپل ستراتیژي وړاندې کړې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د تیرې سې شنبه په ورځ د پلندن کې میشت د پالیسۍ د څېړنې سازمان ته د ملي امنیت نوي ستراتیژي په اړه معلومات ورکړي وو د ملي امنیت سلاکار میک ماستر ول چې د جمهور رئیس ټرمپ پالیسۍ به څلور لومړیتوبونه ولري د امریکا متحدات خوندي ساتل د امریکا پرمختګ او وده خوندي کول د زور او قدرت لارې سوله ساتل او د امریکا اغیز پر مخ وړل به د دې ستراتیژي عمده ټکي وي د یمن یاغي ډلې بیان د امریکا پر هغه تورونو سخت انتقاد کړی دی چې ویلي وو ایران په یمن کې هوتسي اغینو ته توغندي ورستوي محمد عبدالسلام د جمعې په شپه ول چې واشنگتن دروغ جوړوي چې د هغه پریکړې د اواکی بو سره ځان خلاص کړي چې په دې ورستۍ کې د بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه په توګه منلې وه د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ ول چې واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن هوتسي اغینو ته وسلې استوي او د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي ایران هوتسي اغینو ته د وسلو ورکول رد کړی دی د لیبیا د سمندري ځواکونو یو چارواکي د شنبه په ورځ ویل چې ساحل ساتونکو لږ تر لږه 220 ماجرین د هیواد ساحل ته نږدې په سمندر کې شغورلې دي له تیرې بې اونۍ راسې 1450 کډوال د لیبیا ساحل ساتونکو لخوا شغورل شوي دي د سمندري ځواکونو ویان الهادي خیل وویل چې په دغو کډوالو کې عرب او افریقایان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د نایجیریا د پوځ یو چارواکي ویل چې هغه څلور چینایي اتباع چې د سمندري غلو لخوا یرغمل نیول سوي وو د ډزو د تبادلې وروسته ژغورل سوي دي د پوځ ویان ډګروال اوجو ادګان وویل چې د چین څلور کسان د جمعې په ورځ هغه مهال وتښتول سول چې د لاګاوس سره و ناډو ته په سفر روان وو هغه زیاته کړه پوځ ته ټلیفون کول وروسته یو سړی تښتونکی نیول سوی هغه وایي په ډزو کې ځینې چینایي اتباع زخمي سوي هم دي او د درملنې لاندې دي په نایجیریا کې د پیسو لپاره د خلکو تښتول ډیر عام دي خو په اکثرو پیښو کې تلفات نه اوري د سوریې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د یغینو تر کنټرول لاندې شمال لویدیځ ایالت ادلب ځینو برخو ته ورننوتلي دي د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې د پوځ د رسنیو مرکز ویلي دي چې د سوریې ځواکونه د تل الخنازیر کلي ته د چې د ادلب ایالت ته نږدې پروت دی ننوتلي دي او دغه کلی نیولی دي په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویل دي چې د تل الخنازیر کې سخت جنگ سوی او هوایی بردونم سوی داغه ورسته داغه شار د یاغیانو سره ونیول سو. یو فلسطینی میلیاردر سبا المصری چې یو ستر پور ورکوونکی عربي بانک رئیس هم دی په سعودي عربستان کې توقیف سوی دی. دغه فلسطینی میلیاردر د کورنۍ غړو او دوستانو رویټرز خبري اژانس ته ویل دی چې هغه المصری تیرونی د سعودي عربستان پایتخت ریاض کې نیول سوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. په کندهار کې د مدني ټولنې غړو په یوې اعتراضیه غونډه کې له دولت څخه وغوښتل چې د نباتي او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره دې پر مارکیټ خپل کنټرول زیات کړي. اعتراض کوونکو وویل چې بې کفایته نباتي درمل د کندهار زراعت او مالداری ته لوی زیان رسوي، خو تر اوسه یې مخه نه ده نیول سوې. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهاره یې رالېږلی.
کندهار د زراعتي او حیواني درملو د وارداتو د یو مهم مرکز په توګه هم پیژندل کیږي چې تر 500 زیات لوی وارداتي شرکتونه په کې فعالیت لري. د ولایت زیاتره له ایران او پاکستان څخه یا درمل واردېږي چې د کیفیت او د مسلکي کسانو له لارښوونې پرته یې پر استعمال له ډېرې مودې راهیسې نیو اخیسته. د دې ستونزې د مخنیوي او د نباتي او حیواني ناروغیو د دقیقې درملنې لپاره د کندهار لسګونه مدني فعالان په کندهار پریس کلب کې په یوه اعتراضیه غونډه کې راټول سوي او وایي چې مسؤول ادارې دي په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د مدني ټولنې غړی وحید الله په دې اړه داسې وایي:
کله چې د یو ځای حاصل زیاتیږي، د یوې سیمې حاصل زیاتیږي، د هغې سیمې د خلکو اقتصاد قوي کیږي. کله چې اقتصاد قوي سو بیا ځینې مسایل نور هم د منځه ځي چې دغه جنجالونه دي، ناخوالې دي او تشدد دی، نور هم د منځه ځي. زه خپل د یو سیمې سړی یم، ولسوالي سړی یم. داسې درمله هم شته چې کله چې خلکو ته د ګټې دپاره ورکوي، له دې په خاطر چې ستاسو هغه حاصل ډیریږي، ستاسو هغه باغداري یا سردرخت چې د هغه کیفیت یې ډیریږي. اما متاسفانه کله چې هغه دوا استعمال سي په سیمو کې، په مځکو کې، په باغونو کې، د هغوی ستونزې نورې هم ډېر سي.
د کندهار باغ لرونکي وایي چې سږکال د نباتي ناروغیو له کبله د انارو او انګورو حاصل ښه نه و. د دې ولایت د سوداګرۍ خونو اداره هم د نباتي ناروغیو د مخنیوي لپاره باکیفیته زراعتي درمل لویه اړتیا بولي. د کندهار د مدني ټولنې غړي وایي چې بله لویه ستونزه د هغو غیر مسلکي کسانو شتون دی چې زراعتي درمل د نباتي مرض له تشخیص پرته پلوري.
زموږ د زراعتي شرکتونو د دوا پروژانو همدا حال دی چې د غیر مسلکي کسان لخوا وکایه ورکول کیږي. مسلک خلیری خبره ده، اکثره سوادار هم نه دي.
د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی سنزمنی او زیاتی چې په دې اړه خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د زراعت د سکتور په واده کې باکیفیته درمل خاص اغیز لري او د مارکیټ د کنټرول لپاره دی ادارې و کمیټه هم رامنځته کړې.
نور نشي کولای چې غیر مسلکي کسان دلته په خپلو دواخانو کې کېنوي او بزګر باندې دواګانې خرڅ کړي چې د دې ته دا اخري څه دا پاتې دي چې موږ دې ته بټۍ را وتړو او بندې کړو او قانون منګولو ته وسپارو. په دې کې دې ته موږ ویل چې تاسو نه پاتي او حیواني درمل چې دا کم از کم دوکانونه باید دا جدا شي.
د کندهار د مدني ټولنې له لوري دا د خپل ډول لومړنی ګام دی چې د زراعت پیاوړتیا په موخه خپل ځخ پورته کړي. دوی باور شي چې له کرهنی او مالداری سره د ټولنې د لوی برخې اقتصاد تړلی او د برخې ته پام د ډیرو کورنیو پر ژوند مثبت اغیز لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې اوسنی وسلوال د ملا عمر د وخت طالبان نه دي. شغلی زخلوال د امریکا ژغ له ډیوی رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې اوس د طالبانو اهداف ډیر بدل سوي دي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه دغه افغان ډیپلوماټ وایي چې کابل او اسلام آباد له ملګرتیا پرته بله لار نه لري.
په افغانستان کې جنگ یا جنگیالي چې دي، خصوصا اوسنی طالبان هغه طالبان نه دي چې د ملا عمر طالبان دي. هغه اضافه تر دینی ملاحظات لروده. په دې کې څه دینی ملاحظات دي، څه پکې فرصتونه دي، څه پکې زړه بداوي دي، څه پکې ویره ده، څه پکې د مخدره موادو فاکتور دی، څه پکې بیرونی لاسونه دي. نو دغه ټول مکس دی. د دې د کول پکا دی چې کوم یو څومره دی مگر ساده سوال په جواب کې ویل شم چې د افغانستان په جګړه کې دغه ټول شامل دي او دغه ټول باید موږ درک تر سوچ وکول شو چې مؤثر خبري د دوی سره مخکې ويسو.
افغان دولت په کوم د کوم وسلوال مخالفینو سره خبرو ته تیار دی او د کوم سره نه؟
د هغه مخالفینو سره چې هغه ترګریز اهداف ونه لري، د هغه جنگ یو رانه دورانه په خاطر ونه وسی، هغه کومګه د دلایلو سره موافق یو کنه یو، مګر یو څه نور دلایل ولري، مثلا زړه بداوي یو دلیل کېدای شي، ولې نه مذهبي ملاحظات دلایل کېدای شي، ولې نه همدارنګ مثلا ویره دلیل کېدای شي، ولې نه. نو هغه طالبان چې په افغانستان کې اکثریت یې چې دوی جنگ مخکې وړي او په ترهګریزو اهدافو پسې نه دي، د هغې سره سوله ممکنه ده، مګر هغه چې تر چې ورانۍ دورانۍ په منظور باندې کوي هغې سره سوله ممکنه نه ده. مثلا داعش سره په هېڅ صورت سره سوله نه شي کېدی، د داعش غوندې ورته تر ګرانو سره هغې سره سوله نه شي کېدی. د بهرنیو هیوادونو څخه چې راغلي په افغانستان کې دوی جنګیږي، که هغه د ترکمنستان نه دي، که هغه د ازبکستان نه دي، که هغه چچنیا نه دي، که هغه د عربي هیوادونو نه دي، هغه که د چین د هیوادونو دي، که د روس څخه دي، هغې سره سوله نه شي کېدی. خپل افغانانو سره او خپل داخلي دلایل چې کوم ولري د هغې سره بالکل سوله ممکنه ده.
جی سفیر صاحب، زما بله پوښتنه دا ده چې د سولې په بدل کې مخامخ لوري ته افغان دولت څه ورکولی شي؟ په قدرت کې برخه، د عادي ژوندانه لپاره فضا، د سیاست فرصت، او یا یوازې عمومي بخنه او له محاکمې خوندیتوب.
په سوله کې زه خپله په دې نظر یم چې دا ټول باید پکې شامل وي. عمومي بخنه بالکل باید پکې وي. د ویرې نه وختي کې چې څوک راځي او سوله ته، هغه نه باید چې ویره ولري، هغه باید فرصت د سیاست ولري که چېرته انتخاب کی سیاست، هغه باید لاسرسی نورو فرصتونو ته ولري، لکه نور افغانان چې لري، لکه زه چې لرم، لکه ولسمشر چې لري، لکه بلې چې لري، هغه ولري. د هغې ځینې نقطې نظرات دي چې هغې ته باید ځای ورکړل شي، مثلا ځینې په ځینو مسایلو باندې که هغه مذهبي دي، که هغه کلتوري دي، که هغه ځینې نورې غوښتنې چې منطقي اوسي، نه تنها چې غوږ ورته ونیول شي، ځینو کې کولی شي چې ګذشت وشي او د هغې ځینې نقطې نظرات په نظر کې ونیول شي، په هغه وخت کې کېدای شي چې موږ مقابل لوري قانع کړو چې په یو د سولې پر ټغر باندې راسره راټول شي.
تاسو جی تیره ورځ په ټیکسلا ته تللی وئ، په ټیکسلا کې تاسو وروستو خبرې هم کړې وې میډیا سره، او تاسو دا خوشبینی څرګنده کړې وه چې په راتلونکو ورځو کې امید دی چې د افغانستان او د پاکستان خپل منځه اړیکې کې کم تاوتریخوالی یا بدخواهی دی دا ښه شي یا ختم شي. نو دغه امیدونه یا دغه خوشبینی ستاسو په کوم اساس ده؟
راتلونکو ورځې مې نه ویلې، په راتلونکي کې کېدای شي چې میاشتې ونیسي، کېدای شي کال ونیسي، کېدای شي دوه ونیسي. هغه په دې دی چې اول د افغانستان او پاکستان تر منځ بله لاره نشته مګر دا چې په سوله کې یو بل سره ژوند وکړي. داسې ګاونډیان چې سره له هره بوده نښتي وي، هم د پاکستان دپاره بله چاره نشته او هم د افغانستان دپاره بله چاره شته. خوشبختانه دغه درک ورځ په ورځ زیاتیږي، خصوصا دلته چې پاکستان کې ګورمه دغه درک زیاتیږي. په خلکو کې خو دا درک شته، یکی شک نشته، پاکستان خلک مطلق په افغانستان کې سوله غواړي، د افغانستان خلک په پاکستان کې سوله غواړي، د افغانستان خلک د پاکستان د خلکو سره ورورۍ غواړي، نزدیکیت غواړي. دغه درک چې دی، چې عام درک دی، دې درک ته به بالاخره ادارې غوږ نیسي، دولتي ادارې چې هغه چې دخیلي دي، هغه چې دا وضعیت یې په داسې شکل مدیریت کړی دی چې عواقب یې منفي و، هغې به خپل مدیریت اصلاح کړي. نو امیدواری او خوشبینی باید موجوده اوسي تر څو چې مونږ داسې یو فضا مسایده کړو چې په هغې کې افغانستان او پاکستان یو د جوړې لاره خپلو منځو کې سره پیدا کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا د بهرنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن کوشش کوي چې د شمالي کوریا په اړه د امریکا د دریس په باب موجوده ابهام لمنځه یوسي. د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازمایښتونو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه ځانګړې غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلی ټیلرسن له پیونګیانګ څخه وغوښتل چې یا دې د غیر قانوني وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي او یا هم دې د خپلو خلکو بېوزلي ومني. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي قرارګاه کې د امنیت د شورا لخوا د شمالي کوریا د بحران په باب د سلام مشورې لپاره رابلل شوې وه. د متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، چین او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو په کې ګډون کړی و. اصل مقصد یې دا و چې شمالي کوریا په غوږ ووهل شي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول د اتمي وسلو د جوړولو غیر قانوني پروګرام پای ته ورسوي او کنه په دوامدار توګه به یې خلک په لوږه او فقر کې ژوند وکړي او نړیواله ټولنه به یې منځوي
کړي.
لکه چې ما په دې هفته کې ویلي و، مخکې لیدې چې شمالي کوریا سره د مذاکراتو په میز خبرو ته کینو، باید خپل ډارونکي رویه بدله کړي. د امنیت د شورا د غونډې نه وروسته د شمالي کوریا سفیر جاسونګ نام وویل چې موږ اتمي وسلې صرف د ځان د دفاع په خاطر جوړې کړې دي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د موجوده بحران ټوله ملامتیا د امریکا او جنوبي کوریا په غاړه ده. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کندوز اهنګران وایي چې د وطني بخاریو څخه اوس خلک زیاته استفاده نه کوي، نو ځکه د دوی کاروبار هم کم سوی او عایدات یې کم سوي دي. د رپورټ تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
دا د کندوز د ښار د اهنګرانو بازار دی. دلته د اوسپنې د ټکولو غږونه غوږونه کڼوي. په دغه بازار کې له اوسپنیزو څادرو بیلابیل شیان، بخاري، سطلونه، ګیلاسونه او د اوبو جوشولو لوښي او نور جوړیږي. د قندوز یو تن پخ محمد نبی وایي چې د تیرو څو کلونو جګړو او له خارجي هیوادونو څخه وارداتي ډول ډول برقي او د ډبرو سکرو بخاریو د دوی کاروبار کم کړی دی.
کله سلور کله مخکې کار خو اوس کار نه سره یو خو دغه جنگونه امنیت خراب ده او بل بازار کې نو د چین مال او پاکستان دغه بعض پلاستیکي شیان را زیات شوي کنه، برقي دا غازی دغه شیان موږ بازار لږ ضعیفه کړی دی.
هغه وایي چې په خوا به دوی هر یو د ژمي په ورځو کې تر زرو پورې بخاري خرڅولې، خو اوس هغومره نشي پلورلی.
پخوا به کار رالی سا دلته زر بخاري 800 و، اوس دغه 200 300 دغسې یو بخاري باندې 500 600 مصرف کېږي، 200 800 خرڅه کې 200 درته پاتې کېږي. او بل د دوکانو کراګانې هم دوړې دي اوس، کنه ځکه شاروالي ډېرې پیسې اخلي. دا نور دوکانونه څه ګورې دي، خو د 0 روپۍ کرا ده د شاروالي او درې نیم زره قریب اخلي، کل قریب 30 روپۍ اخلي.
هغه وایي چې دولت باید داخلي تولیداتو ته پاملرنه وکړي او د پرمختګ لپاره یې پر خارجي وارداتي شیانو ټیکس لوړ کړي. په قندوز کې یوه بخاري له 100 افغانیو څخه تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري. یو بل هنګر هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې په خوا خلکو له برق او ګاز نه د ګرمښت لپاره استفاده نه کوله، خو اوس خلک ګازي او برقي بخاري استعمالوي.
بخاري جوړو او دانونه جوړو، نلونه جوړو. پخوانه ډیر کم رنگ سره ده، کار نشته، کار پدې نشته. وروره چې ترکی بخاریان را وتلې دي، ګازي را وتلې دي، خلک دي راوړی خرسي، زموږ کار نشته. تر پخوا ډیر ضعیفه ده کار. پروش کال یو لولا ان چادر و 3800، اوس 15300 دی. بیلر نه بخاری جوړو، بیلر پخوا 1500 و، اوس 200 دی. چې دا تلویزیون نه ګورې وروره جانه، چې خاص د ترکیش بازار صفت دی او دا د غازی بخاریانو صفت کیږي. دلته زموږ کارونه دغه هم خراب کړی دی. هغه وخت کې وروره جانه د برق نه څوک استفاده نه کول، د ګاز نه استفاده نه کول، بس دغه وطني بخاري وي، دغه لرګونو بوټو نه کار اخیستله. زموږ کار هغه وخت کې شو، اوس مو مزه نشته وروره.
عام خلک بیا وای هغه بخاری چې په لرګي او ګرميږي په کوټه کې لوګي کوي
خو کورونه جوړ کې رنگ کړي دي پرنګ باندې ډیر زیات مصرف کړای نو موږ د خواني بخاري نه دون استفاده نه کوزه چې دود کوي هر کال کسای رنگ نشي کولای په غازی بخاري نه استفاده کوو برقي بخاري نه استفاده کوو نو مصرف تقریبا سنجه د خاصه قیمت دی هغه سره برابر دي اوس خو سه رنگ دی او کو مصرف دی او کو نه خامخه توازن شي نه استفاده کوي دا رنگ دی خراب نشي
د قندوز خلکو با خوا د جمی پر وخت هغه بخاری په کوټو کې لګولې چې لرګي به پکې سوځیدل خو اوس اکثر خلک له هغه بخاری استفاده کوي چې غاز پکې سوځيږي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدل مه هیروئ
د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې رپورت ورکړی دی چې د مرستو د رسولو ادارې په یمن کې د بل بشري اضطراری حالت لپاره تیاری نیسي په داسې حال کې چې د یمن د لویدیځ ساحل په لومړیو جبهو کې نشوتو زور اخیستی دی خلک د دغو سیمو څخه په تیښته کې دي خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي دي چې په تیرو څو ورځو کې لهو دایدا او تایز له ولایتونو نه څه باندې 1400 تنه تیښتې ته مجبوره کړی شوي دي د یمن په پایتخت سنا او شاوخوا سیمو کې د تازه وخت جنګونو نه وروسته دغه اوسنی حالت منځته راغی یو این ایچ سی آر وای د مرستو د رسولو د نورو ادارو سره په ګډه کار کوي چې دغه عملیات چټک کړي چې د هغو خلکو سره مرسته وشي چې په تیښته کې دي او د نورو راتلونکو کسانو سره یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي په هدایدا کې 2000 کورنیو ته په عاجله توګه آلات استول شوي دي او د زرګونو نورو کورنیو لپاره مرستې په لاره دي مګر دا وایي هغه بندیز چې سعودي عربستان په یمن باندې لګولی دی د اضطراری عملیاتو په مخ کې خنډونه اچوي بابر بلوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water, essential commodities, including food and vital medicine. This has hit many displaced and local Yemenis as well as refugees.
د یمن د بندیز په سبب چې لا تر اوسه په بشپړ توګه کم شوی نه دی د موادو په پیدا کولو کې کمښت راغلی دی او په نتیجه کې د خوړو او مهمو درملو په شمول د تیلو اوبو او نورو ضروري شیانو قیمتونه لوړ ولاړل دغه کمښت په ډیرو بې ځای شوو او محلي یمنیانو او همدغه راز په مهاجرو تاثیر وکړ په تجارتي او بشري ضروري دواړو موادو باندې چې یمن ته وړل کیږي لا تر اوسه محدودیت په خپل ځای دی بلوس وایي یو این ایچ سی آر د اریتریا د 1460 تنو مهاجرو د سرنوشت او همدغه راز په الخوکا کې د یمنی ملکیانو په باره کې اندېښنه لري دغه سیمه چې د الهدایدا ښار جنوب پلوته په 112 کیلومترۍ کې پرته ده نظامي زون اعلان شوی دی د وایي د دوامدارو جګړو په علت مشکله ده چې دغه سیمې ته خواړه او نور ضروري شیان راوړل شي د وایي هغه پلانونه چې د سومالی مهاجرو سره د مرستې لپاره په نظر کې نیول شوي وو له یمن نه وتښتي او سومالی ته ستانه شي ځنډول شوي دي د وایي درې کښتۍ چې د عدن له بندر نه په سومالیا کې د باربرا بندر ته روانېدلې ځکه وځنډېدل چې له چارواکو نه یې ضروري اجازه لاسته نه ده راوړې
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدل مه هیروئ
د پیرو پارلمان د رشوت خوري او اداري فساد په تور د شنبه په ورځ د جمهور رئیس پیدرو پابلو د مؤاخذه کولو پروسه پیل کړه د خبریال فرن رابینسن د رپورټ غټی کې سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي
د پیرو د پارلمان غړو د جمهور رئیس پیدرو پابلو کوزیانسکی په خلاف وروسته له هغې د امپیچمنټ یا د قانوني مواخذې اقدام وکړ چې له اسنادو او شواهدو نه څرګنده شوه چې څو کاله مخکې بډې خوړلې وې. مخالفان وایي چې له اخلاقي نقطه نظره دی د دې حق نه لري چې د هیواد مشري وکړي، باید سمدستي استعفا ورکړي، خو جمهور رئیس پیډرو تر اوسه پورې د مخالفانو غوښتنه نه وه منلې. هغه د پنجشنبه په شپه په یوې تلویزیوني وینا کې د خپل شخصي تجارتي شرکت په کاروبار کې د هر ډول غلطۍ خبر رد کړ او وې نه منله چې تقریبا لس کاله پخوا یې د برازیل د یو غټ ساختماني شرکت نه بډې خوړلې وې. ګمان کېږي چې جمهور رئیس د خپل دغه شخصي شرکت په وساطت د برازیل د کورونو د جوړولو له غټ شرکت اوډیبریج نه د دولتي پروژو د اخستلو په عوض کې $800,000 خوړلي وو، خو دغه پیسې پټې وساتلې او ونه ښودلې. په پارلمان کې د حکومت مخالف مشر لویس ګالاریتا امریکا غږ ته وویل شاید چې د جمهور رئیس د مؤاخذې پروسه بل هفته شروع شي. په عین وخت کې د پیرو په ګاونډي هیواد چیلي کې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په نننیو انتخاباتو کې د پخواني جمهور رئیس او میلیاردر سباسیان پینیرا په مقابل کې پخوانی ژورنالیست الیجانډرو ګولیر ولاړ دی. دواړو د کامیابۍ په صورت کې د چیلي د خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو، د مالیجاتو د کمولو او د ټولنیزو خدماتو او تعلیم او پوهې د کچې پراخولو وعده کړې. پینیرا د 2010 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د چیلي جمهور رئیس و. جمهور رئیس میرمن میشل باشیلیت د سیاسي مخالفت له امله د الیجانډرو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یوه تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده دې نتیجې ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې د زړه ناروغي ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندېدو له وجې مړه کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغي وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندېدو په ناروغۍ اخته دي، یوه ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغۍ او په خپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي. ډاکټران وایي یو عامل دا هم کېدلی شي چې د کورنۍ کوم غړي دغه ناروغۍ درلودلې وي. د زړه او رګونو په ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ډاکټران هغه کسانو ته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ دي د ستاتین په نامه ګولۍ ورکوي. دغه ګولۍ په اصل کې کلسترول یا په وینه کې د غوړو اندازه کموي. ډاکټر اووینز په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
A statin is a drug that helps reduce the production of cholesterol in the liver. It primarily works by lowering
ستاتین یو درمل دی چې په ځیګر کې د کلسترول د تولید اندازه کموي. اصلي کار یې په وینه کې د LDL یا په اصطلاح خراب کلسترول کموي. دغه ډاکټرانو وړاندیز کړی چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 کالونو نه پورته وي او د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو د خطر سره مخ وي باید چې هر ورځ یوه د ستاتین ګولۍ وخوري. ډاکټرانو دغه تازه سروې د نړۍ د شپږو لویو وچو په 21 هیوادونو کې د بیلابیلو نژاد لرونکو خلکو سره کړې ده چې سړی او میرمنې دواړه پکې شامل وي. ډاکټر اووینز وایي دغه ټول کسان د زړه او رګونو د ناروغۍ د خطر سره مخ وو او ډیر امکان درلود چې د 5 کالونو په دوران کې به ناروغه شوي وای. خو وایي هغه کسانو ته چې د ورځې یوه دانه د ستاتین ګولۍ خوړله په هغوی کې د زړه حملې، مغزي سکتې او نورې د زړه پورې تړل ناروغۍ څلیرش په سلو کې کمې شوې وي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوص د دری خبرونی همکاران حاضر دی په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.